آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف سی او حسې بلکو سی در سره په دې خبرونه کې یو نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې د 13 نیټه ده دلته په واشنگټن کې د ماسوتن ونی می بچی دي د مهمو خبرونو سرټکی اوري
امریکا کې په لسو یالتونو کې د واوري د توپان له کبله اسراری حالت لنسوي دی او تر اوسه پورې په واوري کې 13 کسان مړه شوي دي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامدار حضور ژغ پورته کړی دی او د چین ولسمشر جی جی پینګ ایران ته د رسمي سفر په لړ کې د دغه هیواد د چارواکو سره کتلی دي
تر نو اوریدونکو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ترکیې د صدر اعظم احمد داود طغلو سره په استنبول کې ملاقات کړی دی او دغه په اهمیت ټینګار کړی دی او د افغانستان په جنوب کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې دوی ته وخت ټاکل شوی چې د پولیو د وایرس مخنیوی وکړي په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي
د امریکا په پلازمینی واشنگټن ډی سی او د گاونډو یالتونو ورجینیا او میرلند په ګډون د امریکا ختیځه برخه د واوري او ستر توپان ځپلې ده واوره د جمعې په ورځ مپشین پایلسپا او اوس هم ادامه لري ویل کیږي چې شایي په پایتخت کې د 60 سانتي مترو څخه زیاته واوره وریږي پرون د شنبې په ورځ سهار وختي د پایتخت واشنگټن مربوط سیمو کې د واوري اندازه 25 سانتی مترو ته ورسېدله او نوره هم پسې ادامه یې درلودله ویل کیږي چې واوره به په دوامداره توګه نن د یکشنبې په ورځ هم واوري د واشنگټن ډی سي ښارواله موریل بوسر داسې وایي
The winds are expected to be 30 miles an hour up to 50 miles an hour through Saturday.
ویل کیږي چې د واوري سره بعد هم مل دی او سرعت یې په یو ساعت کې 30 کیلومتر دی او ویل کیږي چې 30 کیلومتر پورې به ورسیږي مشتمل روش بعد به نور هم پسې زیات شي په حقیقت کې زموږ د هوا د پیژندنې کارپوهان وایي چې په ځینو سیمو کې د واوري د توپان تر څنګ د تالندې غږونه هم اوریدل شوي دي خبری سرچینې وایي چې د واوري مربوط ټکرونو او پیښو کې په بیلابیلو یالتونو کې تر اوسه پورې حداقل 13 کسه مړه شوي دي د امریکا په ختیځې برخې کې په زرګونو پروازونه لغوه شوي دي او په لسو یالتونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی په لسګونو لاریون کوونکو پرون د شنبې په ورځ کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د ګوانتنامو د زندان د تړلو شعارونه ورکړل او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نه یې وغوښتل چې د خپلې وعدې په اساس دغه زندان وتړي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامدار حضور ژغ پورته کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وسی ښاغلي کارټر د سی این بی سی تلویزیوني چینل سره په امریکا کې دا هم ویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییزو ځواکونو پر مهارت باندې تکاوه کې هغه د سویټزرلند د اوس په ښار کې د نړیوال اقتصادي فوروم د غونډې په څنډه کې دا خبرې کړې دي د امریکا د دفاع وزیر دغه راز پر څو هیوادونو باندې ژغ وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره باید ډیر څه وکړي نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه تش پر کاغذ باندې مبارزه کوي ټاکل شوی چې ښاغلي کارټر به په راتلونکو دوو اونیو کې د څو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره لیده کاته وکړي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون د شنبې په ورځ ترکیې ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوي ښاغلي بایدن هلته د ترکیې د ولسمشر او د لومړي وزیر سره لیده کاته وکړل لیده کاته یو ورځ وروسته له هغه نه ترسره شول چې بایدن په استانبول کې د مدني ټولنې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر ترکیې باندې د بیان د ازادۍ د ځپلو په خاطر نیوکې وکړې بایدن په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې انقره د واشنگټن څخه غواړي چې د پی وای جی سوریې کردانو ډله کنټرول کړي ترکیې پر دې ډلې باندې لګولې دي چې د ترکیې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره اړیکې لري سپینمانی وای په یمن کې د ملکی خلکو د مرګ جوبل او جګړې د زیاتې دوه پاره اندیشنې لري. سپینمانی په جګړې کې د ټولو ډلو نه غوښتي دي چې د سولې خبرې دی پیل کړي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې ویان نیډ رایس په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د ملکي خلکو د مرګ جوبل په هکله ټول معلومات جدي نیسي او په یمن کې د ټولو ډلو نه غواړي چې ملکي خلکو ته د مرګ جوبل په مخنیوي کې دي پوره همکاري وکړي. اوباما په خپلې ونیسي وینا کې د صحي بیمې پلان په پرمختګ خبرې کړې دي. د هغه نه وروسته چې د هغه د قانون برخه ګرځېدلې ده، شاوخوا 1.6 میلیونه خلکو د صحي بیمې پلان ترلاسه کړی دی. اوس په امریکا کې د هغو خلکو شمیر چې صحي بیمې نه لري د امریکا د تاریخ تر ټولو ټیټ شمیر دی. د چین جمهور رئیس جی جی پینګ ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسیدلی دی. دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکې لا پسې وسیع سي. دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر ایران ته په سفر ځي. جمهور رئیس جی جی پینګ پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. هغه داسې وویل: موږ پریکړه کړې چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو بدلې کړو او پر هغو مسایلو تمرکز وکړو چې موږ یو بل ته سره نږدې کوي. دواړې خواوې باید د دې فرصت څخه کار واخلي چې په بېلابېلو کچو زموږ متقابل اړیکې لا پسې وسیع سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اعتماد فضا رامنځته سي. اوس هم د هغو مسایلو په هکله چې موږ ګډې ګټې پکې لرو یو لړ کلیدي اندېښنې موجودې دي. جمهور رئیس جی به د دې سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو د اقتصاد، صنعت، کلتور او قضا په برخو کې د ګډې همکارۍ 10 موافقتنامې لاسلیک کړي او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د جمعې په ورځ د ترکیې څخه وغوښتل چې دغه هیواد څخه د ترکیې عسکر وباسي. ترکیې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراق د موصل ښار ته نږدې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د عراق صدر اعظم د نړیوال اقتصادي فارم یا کانفرانس په څنډه کې چې د سویټزرلند د اوس په ښار کې درسه وویل چې موږ د ترکیې څخه ځواب غواړو. هغه په دې نړیوال کانفرانس کې په منځني ختیځ کې د ثبات د راوستلو لپاره خپل افکار بیانول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ مخامنه خبرونه اوري. په کینیا کې رندو شاګردانو تر دې نږدې وخت پورې د برل سیستم کتابونه استعمالول، خو د کینیا په خونځیو کې اوس د وی نوې ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کیږي او هغه دا چې اوس کتابونه په غږ کې ثبتېږي. دا کار هغوی ته ډېر فرصتونه په لاس ورکوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ولاسکالن لوکاس مانزیا په ډېر غور په انټرنیټ کې د معلوماتو لپاره لټه کوي. هغه په سترګو معذور دی او نن د بیولوژي په ټولګي کې دی. مانزیا له تیرو 2 کلونو راهیسې د ړندو لپاره د تیکا په ښوونځي کې د کمپیوټر زده کړه کوي. هغه د 8م ټولګي شاګرد دی. مانزیا وایي ټکنالوژۍ ورته داسې لارې خلاصې کړې دي چې پخوا بندې وې.
د بریل کتابونه ډیر قیمته دي، خو اوس چې موږ کمپیوټرونه لرو نو کتابونه تقریبا وړیا اخلو. ډول ډول کتابونه په کمپیوټر کې ډاونلوډ کوو چې ویل ولو کله چې کتاب لوستل پای ته ورسیږي نو پروګرام بند کړو.
د تیکا ښوونځي دغه ټکنالوژي چې لړندو شاګردانو سره مرسته وکړي 6 کاله مخکې په خپل پروګرام کې شامل کړه. دا ټکنالوژي لړندو او لسترګونو معذورو شاګردانو سره مرسته کوي چې د کمپیوټر او آیپاډ لارې معلومات لاسته راوړي. زکری ماسیا د ښوونځي یو استاد ړوند دی. هغه له تیرو 2 کلونو راهیسې شاګردانو ته درس ورکوي چې دغه ټکنالوژي وکاروي.
دا ټکنالوژي شاګردانو ته داسې مهارت ورزده کوي چې په ژوند کې خپلواک شي. هغوی کتابونه، مجلې او ورځپاڼې په خپله لوستلی شي. پر دې سربیره د کار کولو او مقررېدو وړتیا هم پیدا کوي.
د ښوونځي لپاره د دغه راز ټکنالوژۍ د اخیستلو لګښت تقریبا $1000 ته رسیږي، خو یوې غیر دولتي مؤسسې ان ایبل ښوونځي ته دغه ټکنالوژي وړیا ورکړې ده. پیټر اوکیو د دغه مؤسسې اداري مدیر وایي لاندې شاګردان چې دا ټکنالوژي استعمالوي ښایي اوس هم له ستونزو سره مخامخ شي په تیره کله چې هغوی لوړو زده کړو ته ورسیږي.
کله چې شاګردان د ابتدایي زده کړو نه لیسې او یا پانتون ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي نو هغوی به پوه شي چې هلته د ټکنالوژي نور نشته. په پانتون کې به هغوی بیرته د بریل کتابونو سیستم سره مخامخ شي. دا نو د هغوی لپاره یو بل ستونزه ده.
تر اوسه پورې په کینیا کې د لاندو لپاره د یو لس ښوونځیو له جملې نه په څلورو ښوونځیو کې له دې ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کیږي. د انیبل اداره وایي دوی به د پاتې ښوونځیو لپاره هم د لګښت په برابرولو کې مرسته وکړي چې له دغې ټکنالوژۍ نه کار واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د ترکیې د صدر اعظم احمد داود طولو سره په استنبول کې د ملاقات په ستراتیژیک اهمیت باندې ټینګار کړی دی. بایدن د امریکا او د ترکیې د تعلقاتو په اهمیت باندې خبرې کړې. ډورین جونز داسې رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی تاسو ته وړاندې کوم. د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ترکیې د صدر اعظم سوریې د شخړې او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه د ملاقات ایجنډا وبلله. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې راتلونکي اونۍ په ویانا کې د سوریې د شخړې په مسله باندې یو مهمه نړیواله غونډه جوړیږي چې ملګري ملتونه مشورې کوي. بایدن په خپل دغه ملاقات کې د ترکیې صدر اعظم ته وویل چې د سوریې د شخړې د حل لپاره سیاسي ډیپلوماسۍ یوازینۍ لاره نه ده. هغوول
We do know that it would be better if we could reach a political solution, but we are
موږ دا معلومه ده چې سیاسي حل لاره مهمه ده. خو موږ تیار یو که دغه ممکن نشي نو پوځي لاره لرو چې دغه مسله حل کړو. انقرې تل په دې ټینګار کړی دی چې د سوریې مسله کې د امریکا پوځي مداخله وکړي، خو په دغه ملاقات کې پر نورو ممکنه حل لارو هم خبرې وشوې. بایدن د ترکیې سره د کردانو د یاغي ډلې پی کی کی په هکله هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا د ترکیې په اندېښنو باندې پوهیږي. ترکیه د پی کی کی او د اسلامي دولت ډله دواړو په هکله دا وایي چې دواړه ترکیې ته یو شان خطر پېښوي. بایدن ویل دا چې پی کی کی، داعش او النصره په څه ډول عملیات کوي طریقه یوه ده، په دغه کې دومره فرق نشته، دوی ټولې ترهګري ډلې دي. په انکرې باندې په دې وجه باندې ډېر زیات انتقادونه کیږي چې هغوی په پی کی کی باندې زیاته توجه کوي. نړیوال وایي چې پکار ده چې د پی کی کی نه زیاته توجه د انکرې حکومت په داعش باندې وکړي. د پی کی کی ډله دا وخت داعش د ډلې سره جنګیږي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د پی وای جی چې د کردانو ملیشه ډله ده او د داعش په خلاف جنګیږي په حق لباندې د تبصرې نه ډډه وکړه. د ترکیې صدر اعظم داود طغلو په پرله پسې پی وای جی یاد کړه او هغه ترګره ډله وبلله. په دې برسیره جو بایدن د انکرې لخوا عراق ته د عسکرو لیږلو په مسله باندې هم تنقید ونکو. خدای وویل چې په کار د بغداد او انکره خپل ترمنځي مسایل حل کړي. بایدن د منځنی ختیځ د مسلې د حل په هکله د ترکیې کوششونه وستایل. خو سپام وکړی دی مرکې ته. د افغانستان په جنوب کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې تر اتلونکو څلورو میاشتو پورې دوی ته وخت ټاکل شوی دی چې د پولیو د وایرس جریان ودروي. د جنوبي حوزې د قتلوې معافیت عامر ډاکټر نظر محمد د امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې دوی به سږ کال په قندهار کې د پولیو 15 ټیمونه نور هم زیات کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین هم د پولیو د پروګرام سره همغږي دي، خو روان جنگ او ځمکني ماینونه د واکسین ټیمونو ته لوی خنډ دی. زموږ همکار عزیز الله پوپل د نوموړي څخه پوښتلی چې څه کال به د پولیو په ضد پروګرام کې لومړیتوبونه سوي.
دا تر جون پورې موږ امرجنسي حالات دی. موږ دغه سږ کال شپږ میاشتې اول د 2014 کال موږ په اصطلاح ضرب الاجل راکړی، باید چې تاسې دغه سرکولیشن د دې ویروس باید په حوزه کې ودروي یا استاپ کړي. موږ د هغه په اساس موږ سږ کال یعنی د حوزوي ټیم په مشوره موږ تقریبا 15 ټیمه موږ نوي پلان کړي دي.
تاسو ته له یو طرفه ضرب الاجل درکړل شوی دی، یعنی مهین وخت ته معلوم شوی دی چې د پولیو ویروس باید محو شي. له بلې خوا څخه په تیرې سوي کال کې یو مشکل دا و چې په اکثریت نقاطو کې د واکسین رضاکاران داسې کسان و چې هغوی خپل د دې واکسین په اهمیت نه پوهېدل. په نوي پلان کې دې مسایل ته څه پام شوی؟
تاسو وایئ چې په تیر کال کې د ټیم یا د رضاکار په ساته موږ اول ډېر کوچنیان و چې د 12-15 کال به و او تقریبا 50% یا 50% بی سواد و موږ تیم دغه تصمیمونه چې سرش کال د مشرانو د سپینږیو او د ملایانو په مشوره موږ هغه اشخاص وټاکو چې عمر یې در 14 کال کم نه وي، وکولای شي چې عام تام بلدیت ولري، اقلا دونه سواد ولري چې هغه زموږ هغه د دروازې نشانو هغه تبلیشیت او رجستر دی ډک.
تاسو دوه مهم مسایل یاد کړئ، یو دا چې 15 د واکسین ټیمونه زیاتیږي او په زمین کې به هغه کسان چې د واکسین په پروګرام کې کار کوي او هغه د ټیټ عمر لرونکي کسان دي هغه به نور نه پکې کې. څونه اطمینان لري چې سږ کال به د دې پولیو د ویروس محو تاسو نږدې کېږي؟
ان شاء الله که د خدای رضا وه. خو سربیره پر هغه هم خو شرایط د جنوبي حوزه او ټول نړۍ ته معلومه ده چې موږ فعلا لا موږ په جنگي حالت کې یو، خصوصا زموږ د هلمند ولایت ډېر در فشار لاندې دی. موږ هغه په دغه حال کې چې دغه تیر کمپاین چې موږ اجرا کوي موږ به داسې سایه کې چې هلته جنگ روان و، بیا هم موږ کوشش کوو زموږ همکاران زموږ اداره په دغه تپ تلاش کې چې د دې ویروس سرکولیشن باید په حوزه کې نه یوازې په کنال د حوزه په ساته د مملکت په ساته باید سرش کال سټاپ شي.
بل په دې حالت کې چې لا هم د جګړو شدت هلمند کې وضعیت معلومداره، کندهار کې ځینې ولسوالۍ نه امنه، د زابل ځینې ساحې نه امنه، په روزګان کې عیني وضعیت نامني، په لور ولسوالۍ کې ستا لارې تړل شوې دي. څونه باورمند یاست چې د دولت وسلوال مخالفین د دې پروګرام په بریا کې لکه څنګه چې دوی هم پکې شکیل دي او دوی به هم همکاري لري؟
تر اوسه پورې خو زموږ سره مخالفین هیڅ ستونزه نه ده ایجاد کړې او موږ هم د دوی په خوښه او د دوی په هغه څوک چې واقعا په دې پروګرام کې مخلصي او کار کولای شي او کار کوي موږ کدی موږ ته را معرفي کې د سیاسي د طریقې څخه موږ کوم مشکل نه لرو. موږ هدف دا دی چې 200 واکسین باید یو ماشوم ته ورسیږي او کده چې جنگي حالات فعال جنگي هغه خو نو ګرد دنیا په خبره ده او نن د ټیم هلته تلای شي نه موږ هغه ساحې ته داخلېدای شو.
سلامتی ډیر زړه مننه کوم. شکر. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د امریکا په پلازمېن واشنگټن ډي سي او ګاونډیو ایالتونو کې تر اوسه پورې واوره وریږي او دغه واوره د وجې ویل کېږي چې تر اوسه پورې په مختلفو حالتونو کې شاوخوا اتلس کسان وجل شوی هم دي. زموږ سره جعفر هاند دا وخت د ټلیفون په لارې موجود دی، هغه نه پوښتو چې څه بهر مونږ دلته خو مونږ امریکا هغه ګودانۍ کې دننه بند پاتې یو، بهر څه حال دی، دا هغه نه معلومات اخلو.
مننه نظرانی آواز تاسو نه نن په امریکا کې د امریکا بیلابیلو برخو کې لسګونه زره خلک په کورونو کې ایسار پاتې وو. وجه یې تاسو نه وویل چې سخته واره ورېدلې ده، دا تاریخي واره بلل کېږي. دا څو شېبې اوس چې مخکې له دې نه تاسو سره خبرې وکړم، راپورټونه د نیویارک راغلي وو چې تقریبا شپږشت انچه واره شوې ده په نیویارک کې، او نیویارک ته غځېدلې لویې لارې بندې شوې دي. همدغه راز ویل کېږي چې تر سهاره پورې به په واشنګټن کې هم شپږشت یا اتیشت انچو ته ورسېږي، چې دا به په واشنګټن کې تر ټولو ډېرې واورې وي په تېرو څو لسوزو کې. همدغه راز په دولسو ایالتونو کې بیړني اضطراري حالات اعلان شوي دي. په کنټکي نه راپورونه وایي چې هلته حکومت سیار کورونه جوړ کړي دي، په لویو لارو کې سیار کورونه جوړ کړي دي، ترافیکي پیښې کېږي، خلک پکې واوسیږي چې د خلکو ژوند وژغورل شي. همدغه راز د جنوبي کارولینا او شمالي کارولینا، همدغه راز پنسلوانیا نه او فلاډلفیا نه هم راپورونه ویل کېږي چې هلته هم په انچونو انچونو واورې شوي دي، خلک په کورونو کې سار پاتې دي، لوی لارې بندې دي. او هغه چې تاسو ویل د شاوخوا اتلسو کسانو د مړینې راپورونه هم ورکړل شوي دي. نو داسې ښکاري چې دا واوره هماغسې چې وړاندوینه کېدله هماغسې تاریخي واوره ده. او په امریکا کې په تېرو دوو ورځو کې په تېرو د ختیځ ساحل په ایالتونو کې ژوند کاروبار هر څه په ټپه درولي دي.
هانسب، دا واوره به تر څومره پورې ورېږي؟ دغه معلومات کوریدونکو ته ورکوي.
د امریکا د هوا پیژندنې اداره وایي چې دا وړاندې ویلي وو چې د شپږ دېرش ساعتونو لپاره به دا واوره ورېږي. خو اوس داسې ویل کېږي چې د یکشنبه په سهار، البته زموږ په وخت د امریکا په وخت، د یکشنبه تر د سهار تر شپږو بجو پورې به دغه واوره ورېږي چې شاوخوا څلوېښت ساعته کېږي. نو دا چې د واورې نه وروسته به څومره ژر او کله ژوند او کاروبار بیرته عادي حالات وګرځيږي، داسې ښکاري چې لږ وخت به ځکه ونیسي چې ټولې لارې، سړکونه، باغونه، سیمې په واورو پوښلي دي، او د دې پاکول هم ځواک غواړي او هم وخت غواړي.
د باندې خبرې گئی چې دوکانونه خلاص دي، که څوک ضرورت د خوراک شیانو ته ولري څه چانس جوړېدای شي بهر څه؟ تاسو معلومات شته په دغه حق؟
لوی مغازي چې کوم دي هغه تړلي و، هغه وخت وړاندې اعلانونه کړي وو چې په دې ورځو کې به مغازي تړلي وي، ځکه کارکوونکي نشي کولای چې د کورونو نه راشي په مغازو کې کار وکړي. بل خبره دا ده چې په لویو لارو کې د ترافیک تګ راتګ اسانه نه دی. کوم خلکو چې خپل ګاډي درولې دي د کورونو مخې ته، دفترونو مخې ته، هغه په واورو کې خلک شوي، په واورو کې ټول دي، دا هغوی ویستل بیا په سړکونو کې چې له یو خوا واوره ورېدلې وي، بلې خوا سخت طوفان ورسره وي، سړک خوی وي، نو دغه تګ راتګ هم مشکل دی. نو مغازي، لوی مغازي تړلي دي. البته په خال خال ځینو ځایونو کې ممکن په هوټلونو تر څنګ ځینې وړې هټۍ یا دوکانونه خلاصې وي، خو هغه لوی مغازي چې مثلا د ژوند ټولې اړتیاوې پکې وي، لکه خوراکي او د اغوستلو د لباس نور شیان وي، هغه مغازي تړلي دي. او خلکو وار له مخې د دغه واورې له پیلېدو نه وړاندې خلکو تقریبا د دوو یا د درې ورځو لپاره خوراکي وسایل او نور مهم وسایل ځان ته اخیستي وو، ځکه هغوی خبر وو چې داسې واوره به وري.
مننه جعفر خان، تاسو څنګه په ویب پاڼه باندې او په فیسبوک باندې هم معلومات شریکوي، ډیره مننه ستاسو وخت. نور تازه معلومات بل خبرونه کې اخلو.
د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سی او د ګاونډي ایالتونو ویرجینیا او میریلند په ګډون د امریکا ختیځه برخه د واورې سر توپان ځپلې ده. واوره د جمعې په ماپښین پیل شول او اوس هم ادامه لري. په یوولو ایالتونو کې اضطراري حالات اعلان شوی دی، او په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه اتلس کسه وژل شوی دی. په لسګونو لارون کوونکو پرون د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د ګوانتانامو د زندان د تړلو شعارونه ورکړل، او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څخه یې وغوښتل چې د خپلې وعدې پر اساس دغه زندان وتړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو دوامدار حضور غږ پورته کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وسي. ښاغلي کارټر د سی این بی سي تلویزیوني چینل سره په امریکا کې دا هم ویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییزو ځواکونو پر مهارت باندې اتکا وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پرون د شنبه په ورځ ترکیه ته خپل د ورځنی رسمي سفر پایته ورسوي. ښاغلی بایدن هلته د ترکیه د ولسمشر او د لومړي وزیر سره لید کاته وکړل. سپینمانی وای په یمن کې د ملکی خلکو د مرګ جوبلی او جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې لري. سپینمانی په جګړې کې د ټولو ډلو نه غوښتي دي چې د سولې خبرې دي پیل کړي. د چین جمهور رئیس جی جی پینګ ایران ته د رسمي سفر په لړ کې رسېدلی دی. دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماتیکې اړیکې لا پسې وسی سي. دا په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر ایران ته په سفر ځي. جمهور رئیس جی جین پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره وکتل.
نیم ساعته د پښتو برخې خبرونه دی زی پایته رسیږي. د دری برخې خبرونې ته یو څو ثانیو کې غوږ شئ.
رادیو آشنا.